یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د کابل په ولسمه حوزه کې تیر شپې د اور لګېدنې له امله وطن مړ شوي او لږ تر لږه سل موټر سوځېدلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه امنیتي چارواکي په بې غورۍ تورنوي. نن د می دوهمه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو لسمه کلیزه ده. جو بایدن وایي د هغه په وژل کېدو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې مهم هدف ترلاسه شوی. آیا د بن لادن په وژل کېدو سره القاعده نور متحدو ایالتونو ته ګواښ نه ده؟ افغان مشهور فلمی ستوری ممنون مقصودی چې د کندی زوی سریال کې مهم رول لوبولی سوله د هنرمندۍ یوه ستره هیله او اړتیا بولي.
با وجود چې هنرمند ډېر ځپل شوی په
دا خبری خپرونه زه نور یاس نوري وړاندې کوم. خو پیل په خبرونو کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیر شپې د اور لګېدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیره شپه پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي. او د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګېدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګېدلی. دی وایي
د تیر شپې اور لګېدو له کبله په سیمه کې دوو کسانو مړې موندل شوي دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. ښایي دا شمېره بدل شي. د تیر شپې په دې پېښه کې څوارلس کسان ټپیان شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګېدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیګ په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال ویس صمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلیزه حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
ډیره درنه جګړه وسوله. د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله. شل نفر د دشمن مړو زخمیان دي. په دې جنگ کې هیڅ نو کم تشویش زموږ شاریان ته به نه وي.
د صمیمی په وینا جګړه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام کې نن حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی و، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی او ډېر پام یې ځان ته اړولی دی. د په وروستۍ مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځل، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې او یوازې یوه مسابقه یې ګټلې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنۍ مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د می تر 28 یوه توافق ته ورسیږي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په غبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سه شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هنده متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کیږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټک خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هره ورځ شاوخوا 300,000 پیښې ثبتولې. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل په ولسمه حوزه کې د تیر شپې د اور لګیدنې له کبله وطن مړ شوی او لکتر لګ سل موټر سوځېدلې دي. افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي لومړني معلومات ښیي چې اور د تیلو ډکی او ټانکر موټر کې لګیدلی دی او په دې اړه څېړنې پیل کړي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د اور لګیدنې له کبله د سیمې خلکو ته هم زیان رسېدلی، یو شمېر هټۍ او کورونه هم سوځېدلي دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې.
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو له کبله وطن مړ شوي او 14 نور ټپیان دي. اور تیر شپه نږدې 9 بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګید، خو دا لا معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لومړنی معلومات دا دي چې لومړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګیدلی او وروسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو کو معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځېدلو موټرو او مالي زیان په اړه سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو او د څېړنو له پیل خبر ورکوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې اور لګیدنه کې لږ تر لږه سل موټر سوځېدلی دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس توکل احمد یار نن رسنیو ته وویل په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزه پر حکومت نیوکه کوي چې په وروستیو کې د مخ پر زیاتېدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
زرګونه موټرې سوځي، یو میلیونونه روپۍ پومیل کېږي، خو له امنیتي پلوه څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بې پروايي وه، یا دښمنو، یا داخلي اختلاف و، یا مو مال خراب و، یا مو خپله ستونزه وه. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړئ. که سوداګر درلوده هغه کنه باید مسؤولې پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي وایي د اور لګیدنې له کبله یې مالی زیان لیدلی دی.
کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی کورو باندې ټانکر تیلو نه لیدم، په کورو ورخطا شو، کورونه وران شو.
نوم یې میاګل ناصری ده، د کابل اوسیدونکی یم او ډېر زیات خلک موسسې دي هغه نه او ډېر خلک کورو څخه وتی دي، باید چې دې څه غم وخوړل شي د خلکو.
دا په تیرو دوو میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تیلو او خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورمه اور لګېدنه ده چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. که څامل دی وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګیدونو له کبله د څېړونو او سیمې ته د پلاویو لرې ګلو وویل شول، ولې د څېړونو جزئیات بربند نشول. سوداګر هم له همدې کبله نیوکه کوي او وایي حکومت باید د دې ډول پېښو د مخنیوي سربیره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مې دوه مده القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو لسم تلین دی. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دوهمه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل شو. خو داسې مهال چې له افغانستان بهرني ځواکونه وځي او القاعده امریکا ته د نویو ګواښونو تر پولې مخته تللې، دا هېواد به د القاعده له څه ډول ګواښ سره مخامخ شي؟ او اوس مهال القاعده شبکه د افغانستان په کومو ولایتونو کې فعاله ده؟
آیا د بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروسته د دې ډلې لخوا بیا لکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې حملې په څیر د بلې حملې ګواښ جدید دی؟ که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل چې دغه ځواکونه چې په کوم هدف افغانستان ته تللي وو هغه هدف ترلاسه شوی، د القاعده مشر وژل شوی او القاعده شبکه هم کمزورې شوې. خو په دې اړه په دې وروستیو کې بیا ځینې اندېښنې راپورته شوي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې تفصیلي راپورټ کې واورئ.
And we delivered justice to bin Laden.
دا د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن غږ دی چې وایي په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړی دی. جمهور رئیس بایدن د فبروري په 28مه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
خو د امریکا د جمهور رئیس له څرګند دا ونو دوه ورځې وروسته سین ان ټلویزیون د القاعده یو مسؤول لخلې د غواخ په شبلې کلی یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید لټول اسلامي هیوادونو ووزی. خدا سي مار چې جو بایدن امریکایي عسكر خپل هیواد تستنوي، افغانستان د القاعده لڅ ډول غواخ سره مخ دی. د افغانستان حکومت وایي دا هیواد د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او ښکاره د القاعده په ګډون شل ترهګر ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وایي القاعده له دې ټولو ډلو سره د دوه اړخیز تعامل پر بنسټ اړیکې لري. د افغانستان په ملي امنیت کې د هغو سرچینو له قوله چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي، القاعده په درې کټګوریو تکتیکي، اطلاعاتي او ایډیالوژیکو برخو کې په افغانستان او سیمه کې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. دغه شان القاعده په مالی او روزنیزه برخه کې د نورو ترهګرو ډلو همکاره ده. د افغانستان د استخباراتي ادارې یا NDS سره د شته شواهدو پر بنسټ القاعده په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سربیره په پاکستان کې د لشکری طیبه، د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP، انصار الاسلام، سپاه صحابه، لشکری جنگوي او نورو، او په منځنۍ اسیا کې بیا د ازبکستان اسلامي حرکت او د تاجکستان انصار الله جماعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تر دې چې د القاعده ډلې لپاره لدوی هر یوې د یو سیمه ییز قوت په توګه مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد جا سراج د فبروري په 28مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو ترهګرو ډلو د راتلونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایزه او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې قبل چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، ښه ده وړاندې له دې چې ډېره ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وایي بې له شکه چې القاعده په افغانستان کې بیلابیلې څانګې د سیمې نړۍ او په ځانګړي ډول د امریکا لپاره جدي ګواښ دی. خو د افغانستان په ملي امنیت کې هغه سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي د دې ګواښ د کچې په اړه څه نه وایي. په افغانستان کې د القاعده فعالیت، القاعده لکه د نورې نړۍ په افغانستان کې هم خپل فعالیت له وسلوالې مبارزې او تر خوا د جهادي تبلیغ له لارې پر مخ وړي. د دې شبکې د جوړښت او تفکر بنسټ پر درې خبرو ولاړ دی: جهاد او کفر سره مبارزه، د تیر هویت ترلاسه کول یعنی پخوانی پاک اسلام ته ستنېدنه، او له فاسدو مشرانو د اسلامي هیوادونو پاکول. هغه څه دي چې دا ډلې خپل اهداف بولي. د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت د معلوماتو پر بنسټ القاعده ډله د افغانستان په 19 ولایتونو کې طالبانو سره د ډیرو نږدې اړیکو پر بنسټ فعال ده. زابل، روزګان، بدخشان، بلخ، کندهار، کونړ، فاریاب، فراه، غزنی، کاپیسا، کابل، جوزجان، هلمند، خوست، لوګر، ننګرهار، تخار، نیمروز او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د القاعده وسلوال پکې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د افغانستان د ملي امنیت معلومات ښیي چې د القاعده وسلوالو شمیر 300 تر 600 تنو ته رسیږي چې ډیری یې بهرني په ځانګړي ډول عربان، پاکستانیان، بنگلاديشي، برمایي، مالديفي، ازبکستاني، قرغیزستاني، چچني او د ترکیه وګړي دي. د فبروري په 13مه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج یو شمیر خبریالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ، تاجکستان اسلامي غورځنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون لس زره بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. طالبان او القاعده د دوه د هوکړې پر بنسټ چې د 2000 کال د فبروري 28مه کې لاسلیک شو، طالبان باید د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو پر بنسټ له دې تړون څخه د پاسه یو کال په تیریدو سره داسې هیڅ نه خنشته چې وخی طالبانو د ژوند عملی کړی وي. افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ هم ازادي رادیو ته وویل
طالبان او القاعده ایدئولوژیک اړیکی او ګډې موخې لري سی یو لبل نه په اسانۍ نسی بیلیدلی. که څه هم طالبانو له امریکایانو سره هوکړه کړې وه چې دوی به له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپلې اړیکې پلې کوي، خو لا هم القاعده د طالبانو په لیکو کې پریمانه جنګیږي.
د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وایي طالبان له القاعده ډلې د یو علي په توګه کار اخلي، خو له دې هم ویره لري چې ګوند د دې شبکې ملاتړ ونه بایلي. استخباراتي معلومات ښیي چې القاعده له ایډیالوژیکو اړیکو سربیره په مالي او روزنیزه برخه کې د طالبانو ستر ملاتړې ده، او په ډېرو برخو کې د طالبانو د لویو بریدونو چې د حقانو شبکې لخوا شوي د دې ډلې لاس جواد دی. د افغانستان د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ القاعده د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال له دې ډلې سره مشورې کړي او ډېر کله دا ډله د فشار د علي په توګه کارولې ده. خو طالبان دا نه مني او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د دوهې هوکړې ته ژمن دي چې له مخې له ټولو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې پرې کوي. خو د طالبانو د دې خبرې برخلاف د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تیر یو کال کې هغو سیمو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي د القاعده ډلې څلور مهم مشران وژلي، چې دا له دې ډلې سره د طالبانو د اړیکو جوت ثبوت دی. د دې ترخوا کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څېړونکو ډلې او د سیګار د راپورونو سربیره د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس څرګندونې او د ناټو د سرمنشي نظر ښیي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. له القاعده سره مبارزه د افغانستان استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت عمومي ریاست وخت ناوخته د خپلو ځانګړو ځواکونو پر بټ د القاعده شبکې د یو شمېر مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی. که څه هم د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د وژل شویو او نیول شویو مشرانو او غړیو نوم لاړ پراخ دی، خو په تېرو دوو کلونو کې د دې شبکې پنځه مهم مشران وژل شوي دي. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په دې ډله کې د ځان ساتنې مسؤلیت په نوم اصل په هلمند کې نږدې دوه کاله وړاندې د سویلي اسیا لپاره د القاعده شبکې د مسؤول عمر عاصم له وژل کېدو وروسته ټولو ته اعلان شو څو د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو د کارونې په برخه کې له احتیاط کار واخلي. د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا ډله اوس د واټساپ او سیګنال په نوم له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي، خو اجازه نه لري چې نورو ټولنیزو رسنیو کې فعال واوسي. مګر بیا هم تیر یو کال کې د القاعده شبکې مهم غړی پاکستاني مریب دوغی پر دریمه، د القاعده مهم مشر حسام عبدالرؤوف مشهور په ابو محسن مصری د لړم پر څلورمه، د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده مهم مشر محمد حنیف مشهور په عبدالله د لړم پر شلمه، او دولت بیگ تاجکی مشهور په ابو محمد التاجکی دوری په لسمه په افغانستان کې وژل شوی دي. خو د دې ډلې د اوسنیو مهمو مشرانو د فعالیت او ځای ځایګي معلومات استخباراتي موضوعاتو ته په کتو نه بربنډیږي. که څه هم القاعده په وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې کوم لوی برید نه دی کړی، خو استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډلې یو ځل بیا د منسجم کېدو پر لور چټک ګامونه اخلي. د دې ترخوا القاعده په وروستیو کې هڅه کړې چې د نورو ترهګرو ډلو په وسیله خپلې موخې ترلاسه کړي، او پر همدې بنسټ په افغانستان سیمه او نړۍ کې له بېلابېلو ډلو سره اړیکې هم پاللې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق همدم چې د امنیتي مسایلو پراخه تجربه لري وایي د دې ویره شته چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته به د نظارت میکانیزم له منځه ولاړ شي، او دا به زمینه برابره کړي چې د القاعده په څیر ډلې خپل فعالیت پراخ کړي.
د دې امکانات ډېر زیات دی چې دغه توریستي ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې فعاله او د غرب په مقابل کې منسجم شي، او خدای دې نه کړي د دې ویره هم شته چې د 11 سپتمبر په شان د پیښو زمینه به په راتلونکي کلونو کې برابرېږي.
خو سره له دې چې القاعده امریکا ته ګواښ کړی، خو متحده ایالاتو ملاتړ یې ډاډ ورکوي چې د هر ډول ګواښ ته پیدا کېدو پر مهال به لاس پکاریږي، او اجازه به نه ورکوي چې د دوی او متحدانو امنیتي وګواښل شي او د 11 سپتمبر پیښه بیا تکرار شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو نور بس د یا شکست سکوت او نې خبرونه مهیروي. خو اوس په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي پرونشته د کابل د ولسمې امنیتي حوزې اړوند قلم راتلي په سیمه کې اورلګیدنې شاوخوا سل کانټینر غذایي توکي سوځولي. د دې خونو چارواکو نومیت شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که حکومت دې زیانونو جبران او دراتونکو لپاره د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته نه کړي پراخ لاریونونه به وکړي. دوی همداراز په پرونی پیښو کې د خپلو کسانو چې وظیفوي غفلت یې کړی د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې پرون شپه شاوخوا 10 بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د قلعه مرادبی په سیمه کې لومړی د تیلو یو ټانکر اور اخلي چې له هغې وروسته به د اور دغه شغلې پراخېږي او نور ولاړ په اروړونکي موټر چې په هغې کې په ټنونه غذایي مواد هم و په دې لمبو کې سوځېږي. د افغانستان د مالیې وزارت په سږ کال د عوایدو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی. د دې وزارت بیان رفیع تابعي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر 1999 کال کې د راټول شویو عوایدو شمیر کم و. نوموړی وایي تیر کال د مالیې وزارت 104.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د ښاغلي تابعي په خبره سږ کال 216 میلیارد افغانۍ یو لوی هدف دی چې ټاکل شوی. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. افغان مشهور فلمی ستوری ممنون مقصودی چې د کندې زوی سریال کې مرکزی رول لوبولی دی سوله د هنر لپاره اړینه بولی. وړاندې په خبرونه کې مولا ښاغلي مقصودی سره مرکه کړې خو اوس یو سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون غړو هیوادونو د شنبې په ورځ په ویانا کې د خبرو دریم پړاو پای ته ورسو. دا خبرې د دې لپاره دي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د دې اټومي تړون بشپړ عملي کېدو ته ستانه شي. امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په مهال له دې تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتله او وروسته ایران هم د دې اټومي تړون ځینې برخې ماتې کړې. په اړه یې پام وکړئ دې راپور ته.
د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا، ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د می تر 8 نیټې پورې پای ته رسولي. د فرانسې، جرمني او برتانیا ډیپلوماټانو د دې دریم پړاو خبرو په اړه ویلي چې ډېرې ورو مخته تللې دي. د دې درې واړو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په یو شریکه اعلامیه کې زیاته کړې موږ ډېر کار او لږ وخت درلود خو د دې پر خلاف مکتمه درلوده چې دیونه کې به ډېر پرمختګ وکړو. چارواکو ویلي دوی هیله لري چې د مې تر 28 نیټې پورې به یو جوړجاړي ته ورسیږي. په دې نیټه د ایران د اټومي فعالیتونو د څار په اړه د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې ترمنځ شوې هوکړه پای ته رسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو د ویانا د خبرو په اړه خپل بیان کې دا هم ویلي موږ لا هم باید په ډېرو مهمو مسلو سره پوهاوي ته ورسیږو. د دوی په وینا تر اوسه بریالیتوب په هیڅ معنا نه دی تضمین شوی خو ناممکن هم نه دی. دا خبرې د هواري د یوې داسې طرحې په جوړولو راڅرخي چې واشنګټن پر ایران بندیزونه لرې کړي او تهران بیرته پر خپل اټومي پروګرام محدودیتونو ته غاړه کېږدي. د ویانا په خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوی مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس حرقچی تکرار کړی چې دوی تمه لري د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران پر بیلابیلو سکتورونو بندیزونه لرې کړي. په دې کې د تیلو او بانکونو د سکتورونو په شمول پر ځینو افرادو او ایراني ادارو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه شامله ده. حرقچی خبریالانو ته ویلي په حقیقت کې لوی اختلافونه شته خو دا چې یو څه پرمختګ هم شوی نو دوی به راتلونکي اونۍ خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې تر هغې به خبرې وکړي چې د دواړو لورو دریځونه نږدې شي او د ده په وینا غوښتنې یې ومنل شي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان ویلي وو خبرې داسې ځای ته رسېدلې چې وضاحت پکې نشته. خو نوموړي د جمعې په ورځ په یو امنیتي غونډه کې وویل د ایراني لوري په شمول د ټولو لورو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېدو او بیرته د ایران اټومي تړون ته د ستنېدو په موخه جدي خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار په اداره کې د روسیې استازي میخایل اولیانو خبریالانو ته ویلي په راتلونکو ورځو کې د کوم لوی پرمختګ تمه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي غواړي له ایران سره هغه اټومي تړون ته بیرته ستون شي چې تر نوموړي مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې امریکایي ایستلی وو او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. ایران د 2009 کال راهیسې له اټومي تړون د امریکا د وتلو په غبرګون کې ډېر هغه محدودیتونه مات کړي وو چې د دې تړون له مخې د ایران پر اټومي پروګرام لګول شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان مشهور فلمی ستوری ممنون مقصودی چې د کندی زوی سریال کې مرکزی رول لوبولی د سولې د هنر لپاره اړینه بولی. ښاغلی مقصودی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د سولې لپاره اړینه ده چې یو د بل تېروتنې وبخل شي. نوموړی وایي سره له دې چې جنګ جګړو د ټولنې د نورو قشرونو په شان هنرمندان هم ډېر ځپلي، خو په خبره دوی کله هم په خپلو آثارو کې د غچ اخیستنې هڅه نه ده کړې. ښاغلی مقصودی د مرکې په پیل کې دا چې سوله هنر او هنر سولې ته څه ورکولی شي وایي.
سوله د ژوند تر ټولو با اهمیته او تر ټولو مهمه موضوع ده چې دا نه یوازې عام خلک غواړي، سیاستمدار یې غواړي، بلکې د هنرمند د آثارو یوه ډېره ډېره مهمه بېلګه هم دا تشکیلوي چې چېرته په خپل اثر کې د کومې شخړې، د کومې ناروا، د کوم ظلم او ستم او بدبختی کیسه کوي، د ده ته پته لګېږي چې کومو کومو لارو نه استفاده وکړي تر څو حداقل د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. زه د دې وطن د وګړي په عنوان چې هر درد سره یې کړېږم او د هرې خوښۍ سره یې خوشحاله کېږم، دا زما وظیفه ده چې زه په خپلو آثارو کې که شعر وایم، که داستان لیکم، که فلم جوړوم، یا حداقل په صنف کې د هنر په اړه خبرې کوم. هنر چې شی دی، د څه په رابطه کې خبرې کوي؟ نهایت کې د انساني کرامت د جوړښت لپاره باید فداکاریانه وشي. دا درسته ده که څوک ظلم کوي، د ظلم په مقابل کې که جزا ورکړي، خو دا یو قانوني عمل دی. د سولې په رابطه کې دغه موضوع لږ شاید اشکال لري. باید موږ د خپل محبوب پیغمبر حدیث شریف ده چې وایي هغه لذت چې په عفو کې دی انتقام کې نشته. که چیرته زه د خپلې ډرامې یا فلم یا شعر یا د کلمې په منځ کې دغه موضوع ته زیا ورکړم، فکر کوم چې لږ شانتې به زموږ ستاسو د شخصیت صیقل وشي، او دا ډېره ډېره اړینه ده چې موږ خلکو ته دا وښیو چې موږ که چیرته یو بل ونه بخو، یو بل عفو نه کړو، یو بل د سترو کارونو نه تیر نه شو، او د هر عمل په مقابل کې عکس العمل وښیو، دا فکر کوم چې ډېره ګټه نه کوي.
مقصودی صاحب، جګړو لکه د نورو عام افغانانو په شان، لکه د نورو بېلابېلو قشرونو په شان، افغان هنرمندان څومره ځپلي؟
یقین لرم که چېرته ما استازی بولی د هنرمندانو مخصوصا د سینما د ډګر، زه تر ټولو ژوبل، تر ټولو تحقیر شوی، او تر ټولو د هغو جمله اعضاونه یم چې ډېر سپکاوی راته شوی. ول باوجود د ټولو خبرو، کوم آثار چې ما د دنیا د لیکوالانو لوستي دي، لکه د روسي جنګ او صلح د لوی کتاب چې لو تولستوی لیکلی، دا که تاسو ولولئ نو یقین کوئ چې باوجود چې هنرمند ډېر ځپل شوی، په آثارو کې انتقام جویي نه ده کړې، په آثارو کې خپلو خلکو ته برعکس هغه خبرې ورزده کړي دي چې نه غواړي دغه عمل چې په دې تکرار شوی دا په نورو تکرار شي. نو بناءً خلکو ته باید زده کړو چې څنګه قرباني ورکړو.
مننه مقصودی صاحب. یوه پوښتنه بله هغه ده چې ستاسو ډېر مشهور سیریال د کونډې زوی چې د هغې طریقه تاسو ډېر د شهرت تر پوړیو پورې ورسېدی، هغه مهال هغه وختونه چې تاسو دغه سیریال جوړولو د کونډې زوی په کابل کې اکثره برخې ډکې شوې دي، د هغه مهال که څه هم چې بشپړه سوله نه وه، نسبي سوله وه، د وو سره پرتله څنګه کوئ؟
هغه وخت بیل تهذیب و اوس بیل تهذیب دی، او دا ډېره طبیعي ده چې دغه موجونه به راځي زموږ په هرې عرصې باندې. دادګل کله چې پس له ډېرو ستونزو یوې فابریکه کې مقرریږي، او دلته ورته هدایت دا دی چې نکې به نه پرېږدي درنه څوک وباسي، د مرګ تر سرحده پورې ځان وهلو لاندې پرې باسي، خو نه پرېږدي چې هغه یخچال وباسي. تاسو څه فکر کوئ که چېرته دغه شادګل یو لس تن په مکتب دیالی دی،
له افغان مشهور فلم ستوري ممنون مقصودی سره مرکه و مقصودی چې د کندزوی سریال کې مرکزی رول لوبولی او په دې سریال کې د زلیدلی وای سوله د هنرمندی وستره هیله ده او هغه هم ستره التیا.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري په افغانستان کې د غرمي 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د خزل لپاره نور بس دی شکسته سکوت خبرونه لرو خو اوس په مکرې د خبرونو لاندېسته
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت وایي طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال وایس سمیمی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو په ډلې ځه حمله کې همدار دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکز وي. امریکا په هند کې د کورونا ویروس د زیاتې خپرېدو له کبله د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي.
نور بس دی
شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، با برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستند به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برند. تعداد از این دختران میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی با آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینو امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنیو لعمل ده ته هم اړکیگی چه د دولسم ټولګي له پای ترسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه بی برخی شی. که څه هم د بلخ سیمه ایز مسئولان وایي چې دوی د توان تر حده نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي، خو د دوی په وینا سره له دې چې تقریبا د ښوونځي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضریږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپلو نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خپرونه کې له خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینه سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې بس به له اغلې سلیمی سره پیل کړو. اغلې سلیمی، خپرونې ته ښه راغلاست. بله متاسفانه اغلی سلیمی مونږ سره په لین کې نشته تر سوره ګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان
عزیز
رادیو آزادی. تشکر. در مورد دخترها متاسفانه حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلن که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوندن، ولی جدیدن تا سنف 5 یا 6 هم ابتدایی که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن، یا طفلا را دختر خانم ها را مکتب روان نمی کنن. ما واقعا معذرت میخوایم، در مسیر راه بودم، تازه رسیدم. از شنونده های عزیز شما واقعا معذرت خواهی میکنم، نفس عمیق بکشم و ادامه بدم. تازه به مقصد رسیدم و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موردی که اطفال باید درست کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس، متاسفانه بر اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده، هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که وجود میآید، در زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر است، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و این مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته، یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم، تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که نه درس بخونن. شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت
در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنه.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که اومدن در شهر مزار شریف ساکن شدن، اینا هستن اکثرشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن، ولی اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار شکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی اخبرونه تاخر اغلاست، زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکې آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکیه ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په مزار شریف په خار کې هم وضعیت شته. ستاسو په نظر کورنۍ دې ته په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې تبلیغات شوي دي، خلکو ته په هوا یا آگاهي ورکړل شوې ده، نو علت څه کېدای شي چې کورنۍ زړه نه کړي چې خپلې نجونې له پایل څخه او یا حتی له 15 شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرېنږدي؟
متاسفانه ما صدایتون متوجه نشدم.
بله سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی تاسو ما غاوری؟ بله تاسو غاک ما تر دې خنه راځي که لږه موقعیت تغییر کړي. بله متاسفانه اوس هم خنه دی. بله اوري آقای سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ که زما پختنه ما خسته وي تاسو غاک سم دی، مهرباني وکړئ. بله آقای سلیمی زما غاوری تاسو؟ بله متاسفانه دوی غکسم نرازی آقای سلیمی تا بروز سرشو. خانم کریمی در رابطه به یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلاتی هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره به خاطر از اینکه دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هایی را یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله یکی تعمیر تا حد در بعض جا حکم میکنه، یکی که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعضی جا هست متاسفانه مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سنت هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشه. وقتی اینا یک گفه برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان رو میکشن، میگن که خب در او جمعیت میرید هر مذهبا یا فلان هست، یک قسم هست استادم خونه، جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است و یه مک بهانه میشه برای که دخترهای خودشان رو نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموزا میرن و میاین.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سن هست و خیلی موارد دیگه، اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشه برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن برای که بخواهن دختر خانم خود مکتب روان.
تشکر. بله اغلی سلیمی خبرون تا خیر اغلی است، امیدوارم ایچه باسم علی که خشوی وی زغوارم خپل پختنه بیا تکرار کما مخی اغلی کریمی دی پاده ویلی چه زین کورانی خپل انجونی پایل سخا مکتب تا نپریدی که پریم دی بیاش لگش پاگم و پینزم طولگی نورست نپریدی و پا کوری که نی نو دی تا پا کتو چه پا تیر کلونو که پا کافی اندازه پا دی برخه که اما پا هوای خلق تاور کل شوای او خلق تعلیم و تحصیل پا گرد هم پویشوی دی، نو علت سکی دیشی چی دوی اجازه نو ارکه الا هم آغا پخوانه ذهنیت موجود دی؟
زما با بستر جنگه ده دستون دی ده وصل پاره حل شوی دی. مثلا پا مزار خواهد که اکثر کورانه درخه کهی چه خونجونی خونجی تا پریدی پانچون تا پریدی نه یوازه چه ترش بگم طول کی بلکه لده پورت این پریدیاتا تر ماستره ای تر لیسانس خوکم مستند و سخه چه مخته یادمونه و شوه هغه دادی چه اقل پاقا هم طول نکیوی وست هم شتدی خود تر هغه هده چه من گرتوایو نشتدی زکر اقا پخوانه کورانه چوی یا زین کورانه چی دیل وستی ندی و دوی ده هم دغه نلوستی پاساش دوی ورسه مختی دوی جوره میخی که چی خوانن جونی خوانن چی زد دیدی دوی تا اجازه نورکی او که اجازه هم ورکی تر یا وحد دوی پرید خود استن زی کمی دیز ما پاهم ده حل شوی ری او کم معلومات چه زلرم که چه خود استن زه حقوم را نشته ده بزین و سوالوی که چه امیتی وزیاد ده جنگی وزیاد ده ده اقل پار از این کورانه خوب پا اس وقت که زیرن نخکوی ولو سوالوی که در کولای شما این چه دیش دادی زکه وضعیت لعمل از این کورانه زرمخ که شرایط خراب دی خب خار که در وضعیت خدی خار که کورانه هیت دستون دیمه لی صرف منگ بگوت و شمیر کورانه یاده ولی شو
و دی لپاره چون کار شوی زکه آقا متوازن انکشاف شویل کیگی نو در تعلیم و تحصیل پا برخه که هم باید موجود بی دولو سوالی لپاره مدنی بلسطون و چون کار کرده دی مدنی فعالو نزکه در حکومت مسئولیت که دادی چی دوی منگت امکانات براور کی نو مدنی فعالان و در طولن فعال وگری هم در مسئولیت لری خلکو تا پوهاوی برکری در تعلیم و تحصیل پا در اهمیت پاره چون کار شوی پا دی برخه کی؟
متاسفانه د فعالین او هغه کسان چې د بخښه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوې دي په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی حتی هلته ما د ولسوالیو اوسیدونکي نشي کولی چې لاړ شي څه پاتې شي چې فعالینو ته حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی ښار ته راکوچېدلی دي نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره ندی شوي او اصلا کار ندی شوی هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي په خوښه و وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوی او لوستي کسان وو دوی به پوهاوی ورکوه موږ انجونې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې او کور په کور ګرځېدلې خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي او د اوس لپاره په ډاډ سره کولی شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو په کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه بېبرخې دي.
ښه، دا نو چې کله فعالي نشي کولی ولسوالۍ ته لاړ شي فکر نه کوي چې دا یو خپل هم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې د خپلو د نجونو د نه پرېښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دی نو د که دوی ښوونځی ووایم وروسته بیا به هم په کور ناستې وي؟
نه کورنۍ هم تر یو حده ملامتی دي. مثلا که دوی خپله باید فرصتونه برابر کړي خپلو لونو ته خپلو بچیانو ته. مثلا د دوی بچیان ډېر ازاده ښوونځي ته ځي هلکان. مثلا نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي، مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، چون هم حق لري. خو متاسفانه ما مخته وایم چې کورنۍ ځینې لوستي نه دي او که لوستي هم دي ځینې پخواني څه وایي ناپسنده دود او دستور دی چې دوی همغه ته تکیه کړې ده، له همغه بهر نه راوځي.
ډېره مننه غلی سلیمی. بلې خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق و از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم داده نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شه و از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیدا یا بزرگان بخواه یه اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا قدر استراتیگرایی میکنن یا تندروی میکنن که شاید کسی جرأت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنکه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا بزو هست. و ما چنین گزینه‌ای را ندیدم جایی که کسی برن و بر اونا کامو تقسیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردیم که این چیزی پیش آمده باشه.
درست
آخر از تندروی اونا کلی خبر دارن.
درست. بیشتر خب در بعضی از مناطق ما شاهدی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زحمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشته و جای استخدام می‌شدند. چون این برنامه‌ای در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که میگفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استادای خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دختراش روان نمیکنن، به حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم نمیدونم چند فیصدی بود، اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی، در پزینو سیمو که جرگی هم شده، قومی جرگی، در جرگی تر دیره پا دی برخ کار که چیزی نیست سونزه چی در قومونو تر منزر مستگی در حال که یاد تا دوی دیر غطی پری کریم که کلا کلا ناکلا آقا در قتل مسئله وی پا دی آره پری کری که ویش اینجوری پا بد که ورکوی خواهد مدنی اداری مدنی نهادون اولی لدوی سر پاڑی که کشوین دی لدی قومی جرگو سر چی دی جرگو لاری داغا حق چی دا تعلیم و تحصیل دی دنجونو پا دی برخ که زمینه و تا مسایده کی او وصلوال مخالفین دی تا قانی کری چی خوانزی تا دنجونو دا تک زمینه برابر کری خوانزی پرانیزی او آغا امنیتی ستونزی هم اتر یو حد حل شی.
او دوی تر یو حد خوب زما مخه طول ندی، خو زینی جرگی یا زینی کسان چه مشران دی اغوی هم زرن خطهی دی برخطا ده دل پارم حیرانون که ده چه دوی به چنگ کارو که ده تا او در طول تا سرگنده ده. خو زینی خبرون اشتا چه پا دبل خبا زین اولسوالوی که یا دو اولسوالوی که بلاشی مویم چه وصلوالو ده حق یعنی اینجونو تور کرده اغام ده تو خبرونو پا اساس شو اغوی کولای شیزده کرده و کری دوی پا هجاب که وسی دوی اغا شرایط و سر چه دوی وای سم وسی. خو ده چه ترکم حد ده دقیق دی زکا اغا اولسوالوی تا تک دادی خلق و ناممکن دی، یعنی کم کسان چه غواری لده خبر وقی او ال جایه در اشتیاده کنه. خب دقا جرگی تر یو خدا کولیشی چه مصبت تمامیشی خدا چی دوست لپاره، ولی ده جرگو کار نده یا ده کارونه ولی داری دلی دی شاید دوی تا هم در جوان گواهی یا هم از این اخفلا نگواری او بلتا چه که چیر تا یو کورانی دا پریک رو که چندونی خواندی دا پری ندینو آقوی هیچ تو بزوان پاند راجی کولای نشی زکا دوی که لوستی و سی ترسو که طولنه لوستی نشی او یا هم طولنه که دست کو هوای چه ارتیا ور تا دستی و نشنو فکر نکوم چه پا دی نیجی وقت که دستن زی حل شی او خلق دی موضوعاتو تزویفی
دقیقا کدا تیر کدا شل کال نه پخوا مسله پریګ د تیر شل کالونو کې چنجونی خوانځي ته په زینو سیمو کې تاسو شاهد یاست چې په خدل شي ویني د خوانځي الته دنجونو په مختړلې دي تاسو غا الته د اجتماعي فعالیتونو مجموع کې د خدماتو وړاندې کول څونه پیکه دي د خزو لخوانه او خزو ته زکه د یو خدای تعلیم په برخه کې بل په صحیح برخه کې تاسو څه توپیر ګورئ دا ول سوالي ترمنځ شل تنجونی خوانځي ته زی او هغه چې ول سوالي کې نه زی
دقیقا دا خو آقا ولسوالایی چه انجونی نزی خو وضعیت معلوم دینو حتی از دست ولسوالایی دست زایون پیشنم چه حتی لاغذ یوان جلی هم لوستی نداوتلی دا پردار سرکاولای چه حتی نمونه را تا یادی چه یوان جلی ندتوانی دلی علت زکر رو کری خو که پا آقا ولسوالایی که چه وقت برکل شوائی دی انجونی زکر رو کری مثلا کولای شم بل خلاص ولی چې په خوا هوا دا غن ډیر انځونی راوتلې دي خو اوس لپاره د چ وضعیت څنګه دی یو هم خپل ځکه کې داسې نه ده چې هغه په کور ناشې وسی زکه ته دوام نه ورکړي خو دا غوښته چې ځینې کورنۍ لري د په خوا مې وسم شته یا څه حل شي مې نه دي او دا چې حل لپاره یې تومره کار نور کار ساتیا ده دا یعنی وخت ترګند
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو حل دا د مشارکت د خزو په دولتي په ادارو کې مجموعن په ادارو کې هم کم وی او ولته خزې نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په خطو غال کې ځکه کله چې الته خزې نیوي تر ډیره د دوی هغه داوا او ته ستونزې ورسګم نه کیږي نو
دقیقا چې نه کیږي حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې هغه خبرونه شته دي چې تړلې دي حتی د ولسوالۍ لرو چې ټول داسې تړل شوي دي نه هلته روغتیایي مرکز شته دی نه هلته روغتون شته دی که ښوونځی وور ورته ورته شوی دی یا که روغتونو تړل شوی دی ترې سنګر جوړ شوی دی داسې موارد شته ولسوالۍ کې
بلې ډېره مننه بلې خانم کریمي در رابطه به ولایت رابطه به مزار شیفم شما گفتین که مشکلات وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادهای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شد متاسفانه چون وقت در شهر وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم
منظور مسائل چی؟
بله رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده شما در ابتدای اشاره کردین که تا در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که از در شهرها
بله
که دختران نمیتونن که به مکتب برن در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شود؟
خب من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل 2 سال قبل باز بهتر بود ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه و فکر میکنم حرکتهای مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی شبکه مدنی اینا اگر بخوان یا مسئله خود دولت مسائل امنیتیش پلیس اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسائل مثلا مشکلات بسیار بسیارن کاهش بدن اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه اما ولی باز هم متاسفانه مسائل وجود داره از نظر ناامنی امنیتی مسائلی که یعنی ما گزینه ای داشتیم متاسفانه که قضیه و مسئله تجاوز بود
درست
به یک ساحه و دختری که مکتب میرفت و بعد از او اما تقریبا بودن شاید من بابا شاید 90 دختر از مکتب به خاطر به مسئله باز ماند یعنی حدودا یک سال
تأثیرات جدی است در هر منطقه
دقیقا در اون منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر نمید مسئله برش به وجود آمد یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندند این موضوع متأسفانه هست و وجود داره و هر کسی به نحوی حالا یک اینجو یک دفتر یک فعال مدنی حقوق بشر، خود دولت، همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره.
درست.
باز هم همین موضوع را یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن، صحبت کردن، با خانواده صحبت کردن. خب یک موضوع بوده شده، نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشین که فرض مثال این موضوع پیش نیاید. و باز با پادرمیانی خوب شد، آمدن روان کردن، ولی نه بازم دخترها ضربه زیاد خوردن. یک سال اکثر است چون متاسفانه از مکتب مانده و حتی بعضی هاشون دیگه ایش روان نکردن. این موضوعات متاسفانه وجود داره، هست و گفتم هر کسی میتونه نقش مفید خود داشته باشه.
درست، شکر. بله خانم کدیم، تشکر. اقلی سلیمی که در روزی مسائلو بندی تم شو در سول مذاکرات مسئله گرمه در بلد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، په دې اړه له کورنیو سره تاسو په اړیکه کې یاستئ، دوی څونه د نجونو د تعلیم و تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري، څه امیدواری موجودې دي؟
اندېښنې خو خامخا شته، دا ځواکونه که هم اندېښنې وي په دې تړاو که دوی وزې هم اندېښنې شته دي. کله چې دوی وخو وضعیت، یعنی د کومو شمانو په اساس وضعیت تر یو حده ښه وخو، په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سولې خبرې روانې دي خو بلخوا جګړې میدان تود دی، او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ دا هغه څه دي چې ټول اندېښمن کړي دي. او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې وایي دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه، د دوی کار، دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنې یې پارولی دي. او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مو موږ ډېر څه له لاسه ورکړل، ډېرې لوستې نجونې، خبریالان او تر څنګ فعالان، نو وروسته له دې اندېښنې شته دي. او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو، او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیقا. خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي، اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابېږي یا محدودیتونه وضع کېږي، نو خلک به د دې نه ډېر زیانمن کېږي.
ونو خلک خو زیانمن کېږي، او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کېږي. نو خلک زما په اند خلک صرف دا چې هیله ولري، غوښتنه وکړي، او دوی خپلو منځونو کې دغه خپله د ټولنیزه سوله وساتي. ځکه اوس چې کوم څه موږ ګورو، خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدا وي او بل ده چې د خپلې هیلې له لاسه ورنکړي. دا زموږ هېواد دی، پخوا هم زموږ و، اوس هم زموږ دی. نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، ووسو، په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه اغلې سلمي. بله خانم کریمي، در رابطه به ای که خوب یکی موضوعات سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارند در رابطه با حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیز شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها، مثلا و جنانش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دویی را به بک‌گراند موضوعات برشان میده.
درست.
دو مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیاییم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده، و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت ای که با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان رو بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن.
درست.
جای امیدواری هست، تاثیر خود داشته، تاثیر کرده و تاثیر خواهد کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش هایی وجود داره در اجتماع ما، یعنی وضعیت اول ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره. ولی این خیلی مهم است که اخیراً خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینها هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق حقوق خودشان برسن.
درست.
به این جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگرفی را ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما، مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درسته. اگر بسیار کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه و امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم، بسیار کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.